شنبه د کب یولسمه د مارچ دوهمه د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پیل شو او د ماښام تورو بجو د خپرونې په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. زموږ خپرونې د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ایم په سل اشاریه پنځه هم نیولی شي. روانه خپرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې چې نیم ساعت دوام کوي وړاندې په قطر کې د طالبانو او زلمی خلیلزاد د غونډې په اړه تفصیل درکوو چې پر کومو موضوعاتو به نن وغږیږي. دا به هم واوري چې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو کمشنرانو د جمهور ریاست د نماندانو له لورې انتخاب شول. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې درویشت عسکر او شل طالبان وژل شوي. د افغانستان او آیرلند کرکټ لوبډلې نن یوه ورځنۍ لوبه کوي او پاکستان اسیر هندي پیلوټ هند ته وسپاره. د خبرونو تفصیل. په واشیر ولسوالۍ کې د ملي اردو د 215 قولي اردو په مرکز په حمله کې درویشت عسکر وژل شوي او 15 زخمیان شوي دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک پرون د مارچ په لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته وویل چې حمله شل وسلوالو کړې وه چې ټول وژل شوي دي. ښاغلی ځواک زیاته کړه
صحیح خریدین که سطح مرسی یا بستن که طرف قد سفیه چه خود اکی شادت رسیدنی و یا هم تکین شو و اقای دقیقا در خرا انتقال سید.
په واشیر کې د پرونی حملې مسولیت طالبانو اخیستی دی. د طالبانو یو ویان ادعا کړې چې په حمله کې امریکایي عسکر هم وژل شوي، خو د هلمند والي ویان دا خبره رد کړه. عمر ځواک وویل چې په هلمند کې د پخوا په پرتله د وسلوالو طالبانو فعالیت ډیر کمزوری شوی دی. په دوحه کې به نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو استازي خبري له سره پیل کړي. د خبرو دا دور د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل شو، تر چهارشنبې روان و، بیا دوې ورځې وقفه وشوه او نن بیا شروع کیږي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. د افغانستان او آیرلند د کرکټ لوبډلې نن د 500 اوورونو دوهمه لوبه کوي. دا مسابقه به د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو د هند د دهرادون ښار د کرکټ په لوبغالي کې پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پنځشنبې په ورځ د 500 اوورونو په لومړۍ سیالي کې د آیرلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. افغانستان تر دې مخکې د شلو اوورونو درې سیالۍ له آیرلند ګټلې وې. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته د دې مسابقو په اړه وویل.
درې فارمټه لوبې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د آیرلند کرکټ ملي لوبډلې سره ترسره کوي چې څلور ورځې لوبې ترسره شوې. د وروسته چې پنځه ورځې پای ته ورسېږي، بیا پنځلسم د مارچ د افغانستان او د آیرلند کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه پیل شي.
د دې لپاره چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه نه دی چې دلته نړیوالې لوبې ترسره شي، نو هند افغانستان ته د دهرادون د کرکټ لوبغالی ورسپارلی دی. په پاکستان کې اسیر شوی هندی پیلوټ ابي نندن ورتمان هند ته ستون شو. ابي نندن ورتمان پرون د شپې په پوره 9 بجو په واګه کې د پاکستان له خاورې پر پوله هند ته ورواوښت. د هند هوایي ځواک لوړ رتبه قمندان آر جی کی کپور پرون په واګه کې خبریالانو ته وویل دیوای قماندان ابینندن مشته وسپارل شو. د هند هوایي ځواکونو د اصول لمخې به هغه روغتیایي معاینې ته ځي. دا معاینې په خاص ډول د دې لپاره باید وشي چې پیلوټ له الوتکې چې سقوط یې کړی ځان اچولی دی او د هغه پر ټول وجود د پیشې فشار راوستی دی. د هند هوایي ځواک خوشحاله دی چې هغه راسره یو ځای شو. د قماندان د پیلوټ ابینندن میک یوشت جنگی جت الوتکه د تیر چهارشنبې په ورځ د پاکستان هوایي ځواکونو وبښته او هغه د پاکستان په خاوره کې ونیول شو. په دې اړه هم وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. په افریقا کې د امریکا پوځي چارواکي د شباب د وسلوالې ډلې د شپږ بشت وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. دا کسان په یوه هوایي حمله کې وژل شوي دي. د امریکا پوځ پرون په یوه اعلامیه کې تایید کړه چې دا هوایي عملیات تیر اونۍ د پنځشنبې په ورځ د سومالیا په جنوب کې شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د عملیاتو هدف د شباب په وسلوالو فشار زیاتول او د سومالیا پر خلکو د هغوی د هماهنګو حملو مخنیوی دی. د امریکا پوست سش کال په سومالیا کې د شباب د وسلوالې ډلې پر ضد 24 هوایي حملې کړې دي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د امریکا متحده ایالاتونو د وینزویلا د حکومت پر شپږو لوړ رتبه امنیتي چارواکو بندیز ولګاوه. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت وویل چې دې کسانو په وینزویلا کې خلکو ته د مرستې د موادو د انتقال مخنیوی کړی دی. د خزانې وزارت د اعلامیې پر اساس چې پرون خپره شوه، په دې کسانو کې د وینزویلا د ملي ګارد او پولیسو چارواکي شامل دي. هغوی د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ته نږدې کسان دي. د امریکا د خزانې وزارت ویلي چې په وینزویلا کې یو بشري بحران روان دی او د مادورو رژیم میلیونونه وګړو ته چې د خوراکي موادو او دواله سختې قحطۍ سره مخامخ دي د نړیوالو مرستو د ورسېدو مخنیوی کوي. د راپورونو له مخې د امریکا حکومت د وینزویلا پر ولسمشر نیکولاس مادورو فشار زیات کړی، څو له واکه لرې شي او چوکۍ د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو ته پرېږدي. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. زلمی خلیلزاد او طالبان نن په قطر کې پر کومو موضوعاتو خبرې کوي؟ وړاندې به په خبرونه کې جزئیات در سره شریک کړو.
سید عصمت الله من نهرای هوا علم نورستانی اترای محمد حنیف دانشیار ورای گیتی ورای
د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران انتخاب شول. تفصیل په خبرونه کې. نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان د سولې مسله څېړلې. پاکستان هند هغه پیلوټ وسپاره چې تیرونه یې اسیر کړ او د هند بهرنیو چارو وزیر پر پاکستان سخت انتقادونه کړي دي. د ژوند رنگونه پروګرام هم لرو.
یاره خو خودشته ده چې د پایزی بغاق خو پا ما بانی ره خلق گرده خو تنه نپور را بانی خلق گرده یا غشرنگار می پا مزغو که نستی.
د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د استازیو او طالبانو ترمنځ بیا خبرې پیل شوې. دا خبرې چې د امریکایي پلاوی مشي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کوي تیره اونۍ دوشنبه پیل شوې. درې ورځې دوام وکړ. بیا پنجشنبه او جمعه د سلام مشورو لپاره د خبرې طالبانو ودرولې. دا پنځم ځل دی چې زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره ګوري. څلور ځله په قطر کې او یو ځل هم په متحده عربي اماراتو کې سره شهیدلی دی. د دې پنځم ځل خبرو په اړه تر اوسه له رسنیو سره ډیر څه نه دي شریک شوي، خو زلمی خلیلزاد د پنجشنبې په ورځ پر ټویټر ولیکل چې په کابل کې د یوه ملي ټیم د جوړولو لپاره پرمختګ شوی تر څو له طالبانو سره په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. خلیلزاد په دې ارتباط نور توضیح نه ده ورکړی، خو ټاکل شوی ده چې نږدې دوی اونۍ وروسته د کپ په شپږویشتمه په کابل کې مشورتي لویه جرګه راوبلل شي. د دې جرګې په اړه د افغانستان د سوری د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داودزی وایي
این لویه جرګه بحثی که انشالله میکنه د اینمی مورد میباشه که
دا لویه جرګه چې کوم بحث به انشالله وکړي په دې اړه به وي چې غیر رسمي مذاکرات څرنګه کولی شي رسمي مذاکراتو لار پرانیسي، د رسمي مذاکراتو لپاره زمینه برابر کړي، رسمي مذاکراتو ته زیان ونه رسوي، هغه پیاوړی کړي. دا د لوی جرګې د بحث یو موضوع ده او دا زموږ وړاندیز دی.
بحث لوی جرګه می باشه انشالله کی پیشنهاد ما هست.
امریکایي پلاوی د طالبانو له استازو سره په قطر کې تر روانو خبرو مخکې د جنوري په 19مه د شپږو ورځو په مخه پرله پسې خبرې کړې وې. هغه وخت زلمی خلیلزاد وویل چې پر دوو موضوعاتو خبرې شوې دي، له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل او د افغانستان له خاورې به د بهرنیو پر ضد تر دې وروسته استفاده نه کیږي. د روانو خبرو په اړه ښاغلی خلیلزاد د پنجشنبې په ورځ پر ټویټر ولیکل چې له طالبانو سره پر څلورو مهمو موضوعاتو خبرې کیږي، خو نور جزئیات یې ورنه کړل. طالبانو په یو بیان کې بیا هغه دوی پخوانۍ خبرې یادې کړې دي او ویلي دي چې له خلیلزاد سره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي او پر داسې ضمانت چې د افغانستان خاوره به بیا د ترسانو لپاره په امن سیمه نه بدلیږي خبرې کیږي. آزاد خبریال سمی یوسفزی له دوحې ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې پر اور بند او د افغانستان له حکومت سره د طالبانو مخامخ خبرې د بحث دوی نورې مهمې مسالې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د جمهوریت ریاست اول سو کاندیدانو پرون د مارچ په لومړۍ نیټه د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د ټاکنې لپاره رای ورکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د کمشنرانو څوکیو ته یو اتیا تنه کاندید شوي وو. په ار کې تر پرونۍ رایګیري وروسته د هغو څوارلس کسانو نومونه اعلان شول چې تر ټولو زیاتې رایې یې اخیستې وې. ارګوای چې د کمیسیونونو رئیسان به د کمشنرانو په داخلي رایګیري کې وټاکل شي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره اولسو کاندیدانو پرون پارک کې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د ټاکلو لپاره رای ورکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو دربېدو د کمیسیون د نویو کمشنرانو چوکیو ته سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنې ادارو یو اتیا تنه کاندید کړي وو. د جمهوری ریاست کاندیدانو پرون پارک کې راګیری مخ کې د هغوی پروګرامونه، نظرونه او پلانونه واریدل. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر به ډیر ژر هغه څوار لسنه چې تر ټولو ډیری رایې اخیستې دي ځانګړو کمیسیونونو ته ورمعرفي کړي.
جمهور احتمالاً
مشر به شای په دوه یا درو ورځو کې له هغو څوارلس کسانو چې تر ټولو ډېرې رایې اخیستې دي اووه تنه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون، پنځه تنه د انتخاباتي شکایتونو دربېدو کمیسیون او دوه تنه د دواړو کمیسیونونو د دارالانشاګانو مشرتابه ته ورمعرفي کړي. د کمیسیونونو رئیسان او منشیان به هغوی د قانون له مخې په داخلي انتخاباتو کې ټاکي. د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د ټاکنې لپاره د انتخابات پای تیرونی د چهارشنبې پورت شوی وای. خو ارګویل چې د جمهوریت ریاست دوه کاندیدان عبداللطیف پدرام او محمد حنیف اتمر په سفر تللی وو، له دې امله رایګیری جمعې ته وځنډول شو. د افغانستان د عدلي وزارت مرستیال محمد قاسم حلیمی پرون د هغو کسانو نومونه اعلان کړل چې تر ټولو زیاتې رایې اخیستې وې.
سید عصمت الله من نهرای، مولانا محمد عبدالله نهرای، محمد قاسم الیاسی اترای، اورنگزیب اترای، مسافر کوکندی اترای، هوا عالم نورستانی اترای، حبیب رحمان ننگ اترای، محمد یونس تغرا اترای، چمنشای اعتمادی اترای، محمد زاکر زکی اترای، محمد حنیف دانشیار اورای، گیتی اورای، زهرا بیان شنواری اورای، سید قطب الدین رویدار اورای.
د افغانستان ولسمشر د دلوي په دروښته منیټا په یو فرمان کې د انتخاباتي کمیسیونونو رئیسان او دولس کمشنران له دندو لري کړل. د چوکیو ته د کاندیدانو د معرفي پروسه د دلوي په وښته منیټا پیل شوې و. د افغانستان د جمهوریت ریاست ټاکنې د سرطان په میاشت کې کیږي. په داسې وخت کې د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو د مشرانو او کمشنرانو برطرفي ډېری اندېښنې پیدا کړې وې. خو د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې په دې موده کې دواړه کمیسیونونو نورمال کار کاوه. د اندېښنې وړ خبره نسته. په افغانستان کې د ولسي جرګې انتخابات چې د میزان په 19 نیټه ترسره شو تر شدیدو انتقادونو لاندې دي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه د ژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یالا یان کی چې دغه خاص مو ورته خستی نو سونو نو سموره ولا ودی ته کال کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنه وی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوي شارونه کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. په فیسبوک کې جنو کسانو دا خبر خپور کړی چې د کابل کندهار په لوی لار کې د واورو له امله تیر شپه لار تړل شوی و او د زابل د ولایت په سیمه کې یو شمیر موټر بند پاتې شوی و. البته حکومتي چارواکو ازادي راډیو ته داسې خبر ورکړی دی چې دوی په دې برخه کې مرسته کړې ده. که تاسو په زابل کې یاستئ کولی شئ چې موږ ته اس ایم اس وکړئ چې د دغو خلکو مشکل هوار شوی دی او که نه. که چیرته ستونزه وه موږ به یې له چارواکو سره شریک کړو. د خپرونې په وروستیو کې اس ایم اسونه لولو. تاسو کولی شئ چې په دې ارتباط ازادي راډیو ته اس ایم اس راواستوئ. 9:15 دی د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړوو چې د افغانستان د سولې مسله یې په خپلو تازه ګڼو کې څېړلې ده. صفي الله سانکسی دغو چاپي خپرونو ته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپل وروستۍ ګڼه کې یو مقاله چاپ کړې چې عنوان یې دی د سولې د پروګرام له مخې امریکایي پوځیان په 5 کلونو کې له افغانستانه وځي. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا دفاع وزارت پنټاګان داسې پلان طرح کړی چې له 3 تر 5 کلونو خپل پوځیان له افغانستانه وباسي او نیمایي سرتیري چې شمیر یې شاوخوا 2000 کېږي ژر افغانستان پرېږدي. د امریکا د اوسنۍ او پخوانۍ ادارې څو چارواکو د دغه پلان ځینې برخې نیویارک ټایمز ته ورکړې دي. د دوی په خبره دا پلان د دې لپاره ترتیب شوی چې له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد په خبرو کې مرسته وکړي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی دی. طالبانو بیا یو اعلامیه ورکړې او ویلي دي چې داسې کوم وړاندیز د امریکا لخوا نه دی ورته شوی. امریکا ویلي په افغانستان کې د سولې موافقې ته د رسیدو په صورت کې به د خپلو سرتیرو شمیر کم او له تروریزم سره په مبارزې تمرکز وکړي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لرلید داسې اندېښنې رامنځته کړي چې افغانستان یو ځل بیا له توندلارۍ سره مخ شي او حکومت چې د لویدیځ په ملاتړ په پښو درېدلی له سقوط سره مخ کیږي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ټینګار کړی چې سرتیرو یې امنیتي مسؤلیت په ښه توګه ادا کړی او د نظام د سقوط په اړه ګنګوسې بې ځایه ثابته کړې. نیویارک ټایمز په یو بله مقاله کې هم لیکلي چې د افغانستان د سولې هڅو ښځې اندېښمنې کړي چې ګواکې له طالبانو سره د سولې تړون به د هغوی لاسته راوړنې له منځه یوسي. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو په نظام کې چې په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د پوځي بریدونو په نتیجه کې وپرځید، ښځې او نجونې له کار او زده کړو محروم وي، تل یې چادرې په سر وي او کله کله خو په سړکونو باندې په درو هم وهل کېدې. ورځپاڼې لیکي د پنځمې په ورځ د افغانستان له ګوټ ګوټه 200 ښځې کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې سره ټول شوې وي او د خپلو لاسته راوړنو د له منځه تلو په اړه یې اندېښنه ښودله. نیویارک ټایمز لیکي دغو ښځو ویل چې سوله غواړي خو نه د هغو ټولو حقونو او ازادیو په تاوان چې په سختۍ یې ترلاسه کړي. په کابل کې راټولو شویو دغو ښځو دا هم ویل چې تر غونډې مخکې په خپلو ولایتونو کې له 1500 ښځو سره خبرې کړي او د هغوی پیغام هم دا و چې پرې نږدۍ ښځې یو ځل بیا د هغو سیاسي معاملو قرباني شي چې یوازې نارینه پکې ښکیل دي.
ازادي راډیو په منځني صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. د پاکستان حکومت پرون هندي هغه هندي پیلوټ چې ابینندن ورتمان نومیږي او پاکستاني ځواکونو اسیر کړی و بیرته هند ته واستاوه. ابینندن ورتمان پرون شپه په پوره 9 بجو په واګه کې د پاکستان له خاورې پر پوله هند ته واوښت. د هند هوایي ځواکونو مرستیال مشر تایید کړ چې پیلوټ ابینندن شدی او د سی مایناتو د بشپړولو لپاره بیول شوی دی. نور جزئیات د فرشتې جلال زی پر راپور کې.
د پولی پوری غاړه د هند په خاوره کې سرګونه کسان راغون شوی وو. د قومندان ابینندن ورتمان انتظار ته ولاړ وو او د هند بیرغونه یې رپول. د هند او پاکستان ټلویزیونونو د واګه لسیمې چې د هند او پاکستان پر ګډه پوله پرته ده د پاکستاني ځواکونو لخوا هندي لوري ته د قومندان ابینندن د سپارل کېدو له مراسمو مستقیمې خپرونې کولې. د قومندان ابینندن میګ یویش جنگی جټ الوتکه د تیر چهارشنبه پر ورځ د پاکستان هوایی ځواکونو وویشته او هغه د پاکستان په خاوره کې ونیول شو. په هغه ویډیو کې چې پرون د پاکستان پوځ خبره کړه قومندان ابینندن ورتمان د خپلې الوتکې د سقوط پیښه داسې توضیح کړه. زه په هدف پسې ګرځېدم، د پاکستان هوایی ځواکونو زما الوتکه وویشته، زه مجبور شوم چې له الوتکې ځان وغورځوم. زما پاراشوټ خلاص شو او زه راوغورځېدم. له ما سره توپانچه وه، زما شاوخوا ته ډېر خلک راټول شوي وو. ما د تېښتې هڅه وکړه، توپانچه مې غورځاره کړه، خو خلک په ما پسې وو او په ډېر جوش کې زه تعقیبولم. هغه وخت د پاکستان د پوځ دوه افسران را ورسېدل او زه له هغه ځایه وژغورلم.
دا پیښه د پاکستان او هند ترمنځ د روان کړکیچ لپاره ډیره خطرناکه بلل شوې وه او نړیوالو قدرتونو مکررن په دواړو خواوو غږ کاوه چې له زغمه کار واخلي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې قومندان ابینندن ورتمان به د سولې د نیت د څرګندولو لپاره خوشی کړي. د جمعې په ورځ د پاکستان ټلویزیونونو د قومندان ابینندن مرکې خبرې کړې چې په هغه کې د پاکستان له پوځ او حکومت مننه کوي او وایي چې د پاکستان پوځ ډیر مسلکي چلند ورسره کړی دی. د کلوات سنگ په نوم یو وګړي رویټرز خبري اژانس ته وویل زه له پاکستانه مننه کوم چې زموږ پیلوټ یې راخوشي کړ. جګړه هیڅکله د هیچا لپاره ګټه نه لري. د هند رسنۍ وایي چې قومندان ابینندن به مخکې تر دې چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي د صحي معایناتو لپاره په ځانګړي پوځي روغتون کې وي. هند او پاکستان له 1948 میلادي کال راهیسې چې لوی هند وویشل شو او پاکستان د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپیژندل سو درې واره سختې جګړې کړې دي او په دې کې دوه واره د کشمیر پر سر جنگیدلې دي. د فبروري په 14مه د هند په تر کنټرول لاندې کشمیر کې انتحاري حمله وشوه چې تر 40 زیات هندي ملیشا عسکر پکې ووژل او ګڼ شمېر نور زخمیان شو. د حملې مسؤلیت په پاکستان کې د جیش محمد په نوم وسلوالي افراطي ډلې واخیست. د پیښې د هند او پاکستان ترمنځ د وسلوال کړکېچ ته پیښېدو اندېښنې زیاتې کړې. د جمعې په ورځ هم په کشمیر کې د کنټرول کرښې ته نږدې د ډزو اوازونه اورېدل شوي دي. دواړو هیوادونو د کړکېچ تر پیل وروسته خپل هوایي حریمونه د نړیوالو پروازونو لپاره تړلي وو خو پاکستان د جمعې په ورځ یې شمېر هوایي ډګرونه بیا پرانیستل. د هند او پاکستان روابط په بحراني حالت کې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د جمعې په ورځ وویل چې په ابوظبي کې د اسلامي همکاري سازمان غونډې ته د دې لپاره نه ورځي چې هند وربلل شوی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د جمعې په ورځ په متحده عربي اماراتو کې د اسلامي سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه وانخیسته. شاغلی قریشي د دې لپاره دا غونډه بایکاټ کړه چې اسلامي هیوادونو هند ته بلنه ورکړې وه چې په دې غونډه کې برخه واخلي. د هند استازیتوب په دې غونډه کې چې د جمعې په ورځ په ابوظبي کې وه د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج وکړ. میرمن سواراج په دې غونډه کې د اسلامي سازمان پر غړو هیوادو ژغ وکړ چې د ترهګرو مخه باید ونیسي. د دې اشاره په ځانګړي ډول پاکستان ته وه خو د پاکستان نوم یې وانخیست. که چیرته تاسو د انسانیت د خوندیتوب لپاره هڅه کوئ نو بیا باید هغو هیوادو ته چې ترورستان تمویلوي او هغوی ته پناه ورکوي دا ووایاست چې د دې ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي، د هغوی د کمپونو مخه ونیسي او ترورستي سازمانونو ته دې په خپله خاوره کې د مالي مرستې او پناه ورکولونه لاس واخلي. تر غونډې مخکې اسلام آباد ویلي وو چې د متحد عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د دوی دا غوښتنه ونه منله چې د هند له بلنې لاس واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي څرګنده کړه چې هند د اسلامي سازمان د 50 غړو هیوادو غړیتوب نه لري نو څرنګه غونډې ته رابلل کیږي.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنمې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ژوند رنګونه پروګرام لرو. د ازادي راډیو له اوریدونکو هیله کوو هغه مسافر چې ویل کیږي د کابل کندهار په لویه لار پاتې دي د هغوی په اړه له موږ سره معلومات د اس ام اس له لارې شریک کړي. که چیرته دغه مسافر لا هم په لاره کې بند پاتې وي ازادي راډیو به هڅه وکړي چې له چارواکو سره خبرې وکړي تر څو د دوی ستونزه هواره کړي. خو اوس لنډ خبرونه لرو. د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې د ملي اردو د 215 قولي اردو پر مرکز په حمله کې درویشت عسکر وژل شوي او 15 زخمیان شوي دي. دا حمله پرون شوې ده. په دوحه کې به نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د استازیو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي. د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلې نن د 500 ورونو دوهمه لوبه کوي. دا مسابقه به د کابل په وخت غرمې په 12 بجو د هند د دهرادون ښار د کرکټ په لوبغالي کې شروع شي. په پاکستان کې اسیر شوی هندي پیلوټ ابینندن ورتمان هند ته ستون شو. په افریقا کې د امریکا پوځي چارواکي د شباب د وسلوالې ډلې د شپږ ویشت وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. او د امریکا متحده ایالاتونو د وینزویلا د حکومت پر شپږو لوړ رتبه امنیتي چارواکو بندیز ولګاوه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوریز مو خبرونه د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ صفه 12/18 او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 اوریدل شي. اوس هم د ژوند رنګونه پروګرام
د ژوند رنګونه.
د ما خو نوم د ملک ګل زمان د چمن تر خېلی ما د پایزیب خو ډیر د وخت سابقانه یعنی تقریبا یو د 1500 کلو خو بی چې پایزیبونه به دی خو ته دی پړکې سره به مونږه چول زنانه و زنانه و با چول چې ډول وکي ډول به وکي هغه به چې پلارت للر جن یو شرنګهار به هم کوو او بل هغه پرتوک پغه کې نه نهخته په توره پاڼه کې په لرګي کې مضبوط به یې نیولی و.
که داسې راته ووایه چې کله میرمنې دا پایزي په پښه تړي بیا روانې تاسو ویلې چې دغه یو رقم غږ هم لري شرنګ شرنګ کوي که نه څومره دې خوښېږي؟ دا
یاره خو خدای شته ده چې د پایزیب غږ خو په ما باندې راخله ګېده خو ته ننه پورې راباندې خله ګېږي هغه شرنګار مې په مزغو کې ناست دی ایمان مې خدای ته راوړی دی کنی خو چې ته ننه پورې خو ښه زه زړه ده ورجنه وایي چې یاره بس ته دا ده او ها ده مونږ وایي چې
پایزیب نه غوندي
پایزیب دا نه دا وایي زه زړه یم او دا ده او ها ده دا ځوانانو سره مزه کوي مونږ سره مزه نه کوي زه وایم چې یاره ما ته خو دا اوس هم مزه راکوي په مزغو کې مې اشرنګهار هغه کړنګو کړنګ مزه راکوي یعنې خدای خوشته ده کنه
اوس خو به ته خامخا لورګانې به لرې ځوانې انګور به لرې هغه دوی هم پایزیب په پښو کې تړي
پایزیب خو رواج شی ده کنه چې دا ځوانانې ټولې تړي
که داسې راته ووایه کوم وخت د خپلې مېرمنې ته لور ته د انګور ته د پایزیب په بازار کې اخیستی یم ده
یاره لور ته خو مې نه ده اخیستی ده او نه مې انګور ته اخیستی خو ښځې ته مې اخیستی
نو ولې
خو هغه خپل خاوند به لري خپل خاوندانان دي ورته زه د دې ښځې خاوند وم د دې په ما حق و دې ته مې واخیست
په څو دې ورته واخیسته په یاد دې ده
یاره د هغه وخت خبره به درته وکړمه که نه د هغه وخت خبره د ما په خیال سره 80 روپۍ مې اخیستې وې د تاریکي نور محمد خان په وخت